السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او ازادي میلمه خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره خبرداری ورکوي چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې له تودوخې سره یو ځای سخت بارانونه ممکن د ځمکې په سطح د چټک جریان او سیمه ییزو سیلابونو خطر زیات کړي. د ادارې نن سهشنبې په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې په شمالي باراني سیمو کې له اوسط څخه ټیټ باران او د بخاراتو خپرېدو زیاتوالی ممکن د فصلونو رطوبت اغیزمن کړي. د ادارې په وینا په ټول هیواد کې د بې موسمه تودوخې درجه به له یو نه تر اتو درجو سانتي ګرادو پورې وي چې په جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه له 20 درجو سانتي ګراد څخه به هم لوړوي. د په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سخته واوره او بارانونه وشول چې ورسره د سیلابونو د راوتلو خطر هم زیات شوی دی. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبې د ورځې په دوو بم چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 11 امنیتي سرتیري او درې ملکي وګړي وژل شوي دي. دا خبره یو پاکستاني امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي فرانس پرس خبري اژانس ته کړی او ویلي دي چې په وژل شوو ملکیانو کې یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دغو جلا پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکي ویلي چې د دوشنبې په ماښام یو ځانمرګي بریدګر د خیبر پښتونخوا په قبایلي ولسوالۍ باجوړ کې د یو دینی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر ټکر کړ چې په پایله کې د مدرسې د پولیسو او سرحدي ځواکونو 8 تنه غړي وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د هغې په خبره چاودنې د څو نږدې کورونو چتونه هم ونړول چې یو ماشوم پکې وژل شو. د چارواکي همدارنګه وویل چې په بنو ښار کې په یو بل برید کې په یو رکشا کې خودل شوی بم د امیران پولیسو په مرکز کې وچاودید چې دوه ملکي وګړي وژل او 10 نور ټپیان کړل. په یو بل پیښه کې په شانګله ولسوالۍ کې په نښتو کې د درې پولیسو او درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت تر اوسه چا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، خو په سیمه کې تر ډېره د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP ډله فعاله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ خبرو کې ښکېل دی. ترامپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې به ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپل ایر فورس 1 الوتکه کې سپرو خبرې اعلان ته څرګندونې کولې وویل چې د ده په باور تهران غواړي یوه موافقه ترلاسه شي او زیاته کړه چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د یوې موافقې د احتمال خبره داسې مهال کوي چې متحدو ایالتونو خپله دوهم الوتکې وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلې او که خبرې ناکامه شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د دوهم پړاو مشري د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکوف کوي. د دې خبرو لومړی پړاو د روانې میاشتې په پیل کې د عمان په پلازمینه مسقط کې انتر سره شو. تهران ویلي د امریکا د درنو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام محدودولو ته چمتو دی، خو د یورانیمو د غني کولو له حق څخه به لاس وانخلي. او د کرکټ د شلاور نړیوال جام د لوب په دوام نن سهشنبه درې لوبې ترسره کیږي. نیوزیلند او کاناډا، آیرلند او زیمبابوې او سکاټلند او نیپال ټیمونه به له یو بل سره مخامخ شي. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړي. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وې. د دې نړیوال جام کوربتوب هند او سریلانکا په ګډه کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې راتلونکې لوبه د پنجشنبې په ورځ له کاناډا سره پلان شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه او
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي کیمیا مضمون یو څوارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو گروپ عنصرونه، چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفحې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفحې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیاو او د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه، د هغوی ځانګړتیاو موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کښې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو، چې خپله د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني او الکلیو د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمېرل کېږي، چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کېږي. نو د په دې کښې یو هم په دې ګروپ کښې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره، چې د هغه د بیریلیم عنصر ده، چې خپل یو مشهوره کاني ډبرې دي، یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګ یې مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سرانیشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري، چې خپله د ځمکني عنصرونو یا الکلیو په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په آسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات چې شي کړي جوړ کړي او لاسته راوړي، او په ځمکه کښې په کافي اندازه چې شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص ته راځو ګرانو زده کوونکو. دا ګروپ عناصر چې دي، لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویله، د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې په الکتروني جوړښت کښې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترون لري، او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په ان اس دوه سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګه رنګونه لري، سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کښې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل د دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې چې شي ده زیاته او لوړ ده، او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته، د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده، اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت، او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې چې شي کېږي زیاتېږي، خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ او تاسو وویل، د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آینازیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بله ځانګړتیا ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کښې وموندل سي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وه د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهور کاني ډبرې پېژنو چې یو هم د هغه څخه د بریل په نوم سره یادېږي، چې لاندې دا یې مالیکولي فورمول ده چې تاسو ویني. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي، چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول یې په همدې ترتیب سره تاسو ویني. او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره، چې هغه هم مالیکولي فورمول یې تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهورې کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عناصرو څخه یو هم موږ او تاسو کلسیم پېژنو، چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کېږي، او د هغه ځانګړتیاوې پېژنو. راځو ګران زده کوونکو، کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري، موږ او تاسو ویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره ښودل کیږي، او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې له مخې د دروې څخه تر 4% پورې دوی چې لري شتون لري یا موجودیت لري، او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بڼه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو د او په دې ترتیب د تباشیرو او د مرمرو دولومایت د په دې ترتیب مهم رکبات یو هم د جسپو سیم په نوم سره یادیږي، او په فولرایدونو کښې هم دې ترتیب د نور عنصرونه کیدای سي چې دوه کلسیم یو ځای وموندل سي، البته په خالص ډول. رادو ګرانو زده کوونکو، یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو، که چیرې موږ تاسو د کلسیم اکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو، که چیرې موږ تاسو کلسیم اکساید ته یا هم دغه ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجې سانتي ګرید تودوخې د دې څخه لوړه تودوخه په همدې ترتیب سره ورکړو، دی کیدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سرکټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدرو اکساید په دې ځای کښې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه سوې ده، او په همدې ترتیب سره دومره کالوري انرژي څه سوې ده پر اساس باندې تولید سوې ده. او بل که چیرې ګرانو زده کوونکو، کلسیم هایدرو اکساید چې خپله د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي، دا هم یو مرکب ده. که چیرې وګورو د دې چونې څخه موږ او تاسو د سمنټو په جوړولو کښې زیات استفاده کوو، او دا مرکب چې د خپله د چونې د ډبرو ته که چیرې یوه اندازه تودوخه ورکول سي په د هغه د تودوخې ورکولو په نتیجه کښې کلسیم هایدرو اکساید ترې لاسته راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کښې موږ او تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل کوي، په نتیجه کښې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي، او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي، او په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي دا لاسته راځي، او په نتیجه کښې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادیږي، او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چې یو عام یا عادي نوم یې ګچ ده، دا مرکب ده چې همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې هغه بیا کیدای سي چې موږ او تاسو په دې ترتیب سره وښي چې کلسیم سلفیټ د اوبو سره یو ځای که چیرې دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکول سي، د تودوخې په ورکولو سره موږ او تاسو اوبه، او په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیټ یا هم ډای هایدریټ چش په لاس راکوي، یو مهم مرکب په لاس راکوي. ګران زده کوونکو، دا د کلسیم هغه مهم مرکبات وو چې موږ او تاسو ولوسته. او بل ګرانو زده کوونکو، د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدرو اکساید چې ده، دا کیدای سي چې د دې زیاتو ځایونو کښې د دې استفاده وسي، یو هم کولای سو چې د سختو اوبو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو، او په همدې ترتیب د بلچنګ پوډر د جوړولو لپاره یا هم د پاکوونکي پوډر په توګه ورڅخه استفاده کولای سو. د همدې چونې د بورې څخه کیدای سو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبوونکي په توګه غازات او الکولی کې استفاده ورڅخه وسي، د سیمنټ په جوړولو کې، د شیشې په تولیدولو کښې، د شګو او داسې نورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي، د لندبل د ضد او نه تېرېونکي آیک په ډول سره کیدای چې په مختلفو ځایونو کښې څه وکړو د دې څخه استفاده وکړو، چې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه وه. راځو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل عنصر ده چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصرو څخه شمېرل کیږي، چې په دوام ګروپ کښې دا دوراني جدول قرار لري، المونیم چې د په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د قشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او موندل کیږي، او کیدای سي المونیم هم د دې سره چې هم په کاني ډبرو کښې او هم د هغوی غلظت چې شي ده ډېر لږ ده، چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ کښې دویم عنصر دی چې خپله ټاکلې فزیکي ځانګړتیاوې لري او غیر فلزي ځانګړتیاوې یې ډېر لږ پکښې لیدل کیږي، او یوازې د غشتلو تیزابو او غشتلو یعنی قوي الکلیو په مقابل کې یو امفوتریکي خاصیت یا دو گونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کیدای شي د دې عمل چې امپوتریکی خاصیت لري د شبا فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي. نو همدې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د قشر کې هلته دوی په ترکیبي ډول د کتلې له امله 5% شتون لري. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ د المونیم هغه دوه ګونی امفوتریکي خاصیت په دې معادله کې لرو چې المونیم د سوډیم هایدرو اکساید سره یو ځای په دې ځای کې او د دې ترڅنګ دوه مالیکول اوبه هم لرو چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکساید چې د خپل د تیزابو په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیل کوي ازادیږي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو. همدې ترتیب سره راځو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتوکلاس چې په همدې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ تاسو وینو. تازو ګرانو زده کوونکو د المونیم عنصر لاسته راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو د المونیم د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوه طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاسته راوړو. چې یوه طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده. چې لومړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسیت چې د بایر د روش پر بنسټ باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو. داسې چې د لاسره غلی بوکسیت ته کچیر موږ تاسو اویا د پنګو څخه اویا هم اویا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلېږي او بیا اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کېږي او بالاخره المونیم اکساید او په همدې ترتیب سوډیم المونیت څخه وروسته بالاخره موږ تاسو وینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز ترې تشکیلېږي ازادیږي. او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لومړۍ طریقې یا هم مخکې له دې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنۍ طریقې پر اساس دا چې د 50% لګښت یې د دوی د زیاتې نسبت لومړۍ طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کېږي او المونیم کلوراید تبدیلیږي چې بالاخره المونیم کلوراید څخه لاسته راغلی المونیم کلوراید بیا ویلې کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بالاخره موږ ته چې په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین ګاز به ترې چشي سي جلا سي چې دا د المونیم د لاسته راوړلو طریقه و. بل ګرانو زده کوونکو راځو د المونیم هلوجن لرونکي مرکبات وایو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي. المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچیرې دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب موږ ته په لاس راکوي چې خپل د المونیم اکساید او په همدې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په همدې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاسته راوړو او په نتیجه کې درې اټومه کاربن مونو اکساید شکلو په لاس راوړل سي. دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدله او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچیر د تودوخه په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو ته دایمیرونه په لاس راکوي یا دایمیر ترې جوړیږي لکه څنګه چې تاسو وینئ المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم آیډایډ یو ډیر قطبي مرکبات دي. نو له دې کبله دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکول نو په بنا ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري. کچیر موږ تاسو ګورو د المونیم کلوراید هغه ترتیب سره د دوی هغه د هلوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سو په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب کې سره داسې تعامل کولای سي او یو قطبي شکل ترې شکیږي جوړیږي. ګرانو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي. دوهم سوال المونیم هایدرو اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري. او هیموګلوبین چې دریم سوال یا ورسته سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شرح خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د 150 صفې څخه فایل تر 130 صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تیل لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، چې یو هم خپله د الدهایدونه او کیتونونه وه، چې الدهایدونه موږ او تاسو په تیل لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله، په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص. نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویله چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوي وي، عوض شوي وي، یا هم تړل شوي، عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپله هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دی. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونې رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو موږ او تاسو. دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو. یا شرحیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کېږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره، یعنی د لومړی د الکایل کلمه ورسره چش کوو، ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو، په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون، یعنی په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چش سوي دي، عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چش سوي ده، وضع شوي ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني الکایل پاتیشنی، او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنی کلمې چې سوي دي ذکر سوي وي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر سوي ده. لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل، یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوی ده، یو هم په مینځ کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده، چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو نوم ایښودنه خپله د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب سي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي، نښته اوسي، باید وټاکل سي. بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل سي کوم چې د کاربینول ګروپ پکښې وجود ولري، او کوچنی نمبر وهنه چې شکړو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي، او بیا وروسته کولی سو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر، او هم دې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپانیون دی، پروپانیون، لومړی اوزنزین انتخاب سو، بیا شماره ګزاري وشوله، بیا په همدې ترتیب سره د هغه کاربون نوم واخیستل شو چې هغه ته معاویزه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاویزه نه ده نفس شوې، نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربون دوام کاربن بانی پروپانیون یا هم په دوه مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دی په دویم کې پینتالین همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم موږ کولی سو چې دا ټول د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو. که څه هم موږ او تاسو وایي چې خپل هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپل هغوی په مایع حالت کې دي کچیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپل کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي. خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپل په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي. نو مایع کیتونونه چې دي هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولی سي چې په اوبو کې کیدای سي چې په زیات اندازه سره حل سي، یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري کیدای سي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي واوسي خو بیا هم د کاربنول ګروپ د هایدروجنی اړیکې پر اساس باندې کیدای شي ډیر ټینګ او مستحکم واوسي. او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د هغوی مولي کتل لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ایترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتله درلودونکي اوسي بیا د هغوی د ایشېدو ټکي چې شوې ټیټه وي. نو ګران زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستله. ګران زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربنول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري. نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاع د عمل په توګه خپل فعالیت نسي ترسره کولی. نو دغه مرکبات کولی سي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې واخلي برخه واخلي. نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربنول ګروپ پکې شتون نه لري. نو که چیرې کیتونونه تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي نو د هغوی هغه کاربوني زنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي. نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي. نو دوی کولی سي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سره په پښتون کې تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاع سوله. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول تشکیل ترې لاسته راځي. که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربنول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن په اټوم باندې نښتې ده. نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتونه او هایدریتي حالت چې د خپله یو تعادل کښې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کښې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربن د یو اټوم سره په اړیکه کښې اوسي هغه ډول الکولونه چې شته رازو گرانو زکون کو اوز دلوست پا دی برخک شی مور او تاسو کیتونونو لاستا راوڑو چی کیتونونو سدو لاستا رازی. البته کیتونونو چی دی مور او تاسو دو دویمی الکولونو دو اکسیدیشن سخه هم کولی سو چی لاستا راوڑو دا سی چی خپل آغا اروان الکول چی ده دا غس خد راست راغول و کیتونونو دی ایشی دور تکی چی دی او صورت کی چی چیتوی نو لهم دی کبالا کیتونونو چی دی دا غوی دا براس یا هم د بڑا سن په حالت کې ترې چشکېره لاست راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمی الکول د هایدروجن سیانایډ سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بلاخره په اخر کې موږ او تاسو د کیتونونو د بڑا سن په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکړ په لاس راوړل. تازو ګرانو زده کوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي. د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فورمول C3H5O ده. په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي. خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده، ډیر تیز بوی لرونکی ده او هر البته یو الوتونکی ماده هم ده او په شپږ پنځوس درجه د سانتیګرید کې په ایشېدو راځي. په اوبو، الکولو، ایترونو کښې په هر نسبت سره کولی سي چې حل سي. البته د عضوي موادو لپاره یو ښه محلل ده، کولی سي چې عضوي مواد په خپل ځان کښې حل کړي. همدې ترتیب سره د ورنسو رنګونو، د نوکانو د رنګونو، البته پلاستیکونو او د غوړي د رنګونو او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکي مادې په توګه بلل کیږي. البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو وګړو په تشو متیازو کښې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځورېږي، یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغي درلودونکي دي. نو د دې وګړو دغه تشي متیازې چې دي خپله د اسیتون بوی درلودونکي ده او اسیتون چې ده خپله په اوبه رنګه لمبه سره سوزي او په ډېرو ستونزو سره کیدای سي چې څه شي اکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب و او دې ترتیب سره ګران زده کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون څه ډول لاسته راځي. البته ګران زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې اسیتون لاسته راوړل په دوو طریقو سره، چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولاتو څخه چې 0.5% اسیتون دی خپله کیدای سي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل سي. خو دوام دې کولی سو چې موږ او تاسو د دغه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکړل سي یا هم د تودوخه پور کولو سره کیدای سي چې موږ او تاسو څه شي لاسته راوړو اسیتون لاسته راوړو. یعنی دا چې کلسیم اسیتیت ته تودوخه ورکول کیږي، کله چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي؟ وچ اسیتون په لاس راکوي. دې ته کولی سو په نورو میتودونو کې هم کیدای سي چې خپل اسیتون څه شي سي لاسته راوړل سي، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ چې موږ او تاسو د لیلاندې دستګاه په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړله چې د هغه څخه وروسته د تودوخه ورکولو سره موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب څه شي کړ لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونې کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له څه شي؟ الف میتایل کیتون، ب اسیتون، جیم فارمالدیهاید، دال هیڅ یو. دوهم سوال، اسیتون په الکولو، اوبو په هر نسبت حلیږي. په خانخاله ځای کې الف اوبه، ب عضوي، جیم ایتر، دال الدیهایدونه. اسیتون کیدای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلا سي؟ څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو، یو پکې انتخاب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوری هر کلای کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبریاله او یوټیوب چلون کې رابللی د چ کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړي دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغه خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زموږ ستاسو خپرونې اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه کله چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې دپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه دی کړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هماغه پوهنځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېدم.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دو نیم کلنه دوره و.
دو کلنه دوره و خو عموما د شپیل حساب نیم کال یوس مستر اضافه کیږي نو دغه لپاره دو نیم کال ما ولوسته
ولی مو د خوخه رشته نه و مهندسی خو پویږي چې ډیره رشته ده په افغانستان کې په تیر بیا ډیر خلک وړي چې انجینری کې بیا هم دغه مهندسی رشته غوړه کړی
بله بله بالکل نو سرساس خبر پر ځای ده ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پانس ته بریلی شي او یا په خټو ولولې ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بلابل برخې چې دي د ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې نو ډېر کم کسان ورته بریالی کېږي زه هم دمو کسان له درس خلو چې بریالی وم ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فاتایل ولم او کار به کوم په دغه برخه کې نو دغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کې مخې ته لاړم ولې بیا به هم غوښتل چې د خپل خلفي پوهنځی ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست
نه کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کې چې پای ته رسېدلی دی ټول کارونه اخلاص ول مونوګراف هڅه مې هم دفاع کړل ولې متاسفانه دا چې فیلم په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي نه ورکول کېږي نو زما سند هم پاتې ده خالي د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې رسنیو سره مو فعالیت پیل کامکاري پیل کړه
د مهندسي پوهنتون په سمستر کې په سما د افغانستان د رسنیو سره دنده پیل کړله هماغه د لامه شو چې زه د ورځې د خوات دنده تللم بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپېته وړومه نو مستلم چې زه ژورنالیزم پیل کړم تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنیو په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې مسلم اته نه مخام و سره یې ځای و مې غوښته چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم نو ځکه مې پوهنتون هم سره پیل کړ
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو په کومه برخه کې راپور متهیه کوو خبرونه آمادګي مونږ نیولای یا په کوم برخه کې
په لومړي کې ما د دوبلې له څنګه څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ او مسلغه نه تیر کمه موده کې بل اخره ته نن چې راډیو خبرونه تر لاره پیدا کړم او هغه دې لامه شو چې بیا نو دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي نو شاید تصادف مسخه هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وته نل چې تلویزیون خپرونه ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د یو ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د وایندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست
بلې نور صاحب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ په افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله په څنګه توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د بیان د یا پرزنټرې په توګه وم هم ورسلغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کې د خپرونه چلیږي د هغې د پروډوسره په حیث وم ولې ورسلغنه مې البته د هماغه وخت کې چې ما مثلا رسنیو سره کار کوه ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسېږي په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو هماغه دې لامه شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ تلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي ما هم غوښتل چې یو چینل ولرم او هماغه دې لامه شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي نو ما هم د دې لامه شول چې ما غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبیکلوب سره نور مخته وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همېش لپاره استعفا مې ورکړه او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور څه یو څه ده چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړي اوسي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او ومې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې یو څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زمر په بهر حفاظت د هېواده بهر میږدي هغوی نورورو ماشومان دي د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورورو هېروي. ما په دغه خور باندې یوټیوب چینل پرانیسته او ومې غوښتل تلوي چې کوم خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم وویل مثلا هره رسنۍ کښې ځان ته یو قانون ځان ته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دې لامل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زه به نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله ما واده کړی دی او خوشبختانه دله په پښو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالي او نیک عمله اوسي البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 18 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته وروپېژني؟
نور صاحب زه اکثرا د نجونو په هکړه ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همېشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همېشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دې لامل کېږي چې زه همېشه نجونې وستایم د نجونو لپاره، که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګري وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږه مثلا نشکوله یو ډالۍ ورته واخلو، مونږه نشکوله چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولای سو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولای سو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ وسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه وسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي. ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو او خپل چا چاپیل د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څه واقعه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه سي، هغوی هم همه سي ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پیډ
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم په خیال اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان فرض شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله له لاسه کار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
یو بله خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه راغواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده، دوه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي، ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دوتوم په لایف توګه، مثلا هغه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم، او یا هم د استاد له لارې څخه. او دوی تر څنګ یو بله خپرونه ده چې نوی نوی میکاپ شروع کړی ده، او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې ارواپوهنې په برخه کې، یا د ماشوم د تربیې په برخه کې، او د دې تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم، هغه اساسي ټکي ورته ښکاره کړم، تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي، او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي، او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی، ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفورمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده، او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی، په دې معنا چې دوی زده دي، یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري، په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه ډېرې برخې نه ډېره لري.
لیدونکو هغه فیدبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي؟
اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو، ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنی وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم، لا باید وهڅېږم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم. هو دولت درس اخترامي تلكم ولی تنی وقت بسی و چه لولی چوائی چه مثلا سوم رو وست هم دوست پاتی و چنی خلق دیدی و عجیب و غریب و کلمه و الفاظ و کربی کلا کلا مونگا دو ازدکلو نا چیغی و خود چه باید ازدکلو و کفو خط اللہ سکو دو کو دو کو دو کو مثلا دوست پا افغانستان پیاما پا افغانستان که در حلکار لپر حد درس و ازدکل و پر مختق زمینه برابر ده ولی در همه در حوادوال لوری بطه دست یک کمنت لازه که چوائی با سه ضرور چه وسته لاغنی پر سکرین بانده او یا هم خطران از سرد دمید یعنی دیر عجیب و غریب نظری او خبر ابدی خلک و لور چه خواهی بیاس درسی ویم که چیری رسانه خنوی که چیری یوتوب خنوی که چیری فیسبوک یا انستاگرام یا هر داغر سوشل میدیا رسانه چیمی نمونگا تاسی ولی تقیبه او خو هم تقیبه او درخو طول عرص تلیفون مپلاس که داری که همدر فیسبوک و یوتوب و نو داده سوشل میدیا کیو خو تکلسی او کس راجگیگی یا کورنه راجگیگی پا دیر زحمتون و پا کم و امکانات و کار که بی فعالیت که بی اخترانه و رده که خواهی اها که سال پارا محصوره نیمی دی تینزو نورو نفر خود پارا محصوره بی نمی چی که واقع دستی و کومنت ورکو یا دستی و نظر چوری که و مدال پارا خود نظرانه هم دیر زد دی چیز وکر منان دوی هم لیکن و پاقی که وادوال نه نه تن ها پا یوتیوب که چیز فعالیم بلکه همیشه چیز پرسانوی که مدان به هم دلو دلا هر کسان چی هر خی وادوال تشویقوی هر خلق تشویقوی هر انجلی تشویقوی زد یو گوچ خرمانه نکم هر کسان چی مرفی نظر هم بری خوزا
بله
زیاد به افغانستان که اوز هم دیر کار تا ضرورت داره درسانه پا برخی که چه باید نوی نسل دیدوانان و ذهنیت تا و فکر تا مصبت بدرین ورکو
دی خلکو لأکسل منو رها خوا کم محدودتون سر مخامخی است ایا هغه شای چې غوښتي مودي کولای شي چې مثلا په باندې پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هر ژبې هر سطح پورې ارتباط لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي د دغه ټولنه د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي نو صاحب زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر اخترانې نسم ثبتولی ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یو په یو بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسې هغه یو ګزارش ثبت کړي د هیوادوالو لپاره نو دغه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي زیاته زیاتې رسنۍ دي ولې هیوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې سم نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کې شته د هر چا له لورې څخه شته ولی زما په نظر باید کار وشي مبارزه وشي زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي او همغه دې لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم د خپرونې ثبت د خپرونې ایډیټ پروډوسري برخه یې پرزنټ برخه یې ده ټول زه په خپله کوم
ډېر الله که لنډ راته ووایې چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لرې؟
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره خلکان یا نجونې وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بېکاره تېره سي یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حوال دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شي رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شتایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل چار چاپېریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو، ولاکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هیوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو